السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د مارچ 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم. په روان خبری سات کې د قبایلي ضلعو پر حالاتو د پاکستان پر سیاسي چارو تاسو ته معلومات درکوم. او خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه عظیمی دی.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د انګور ډې پر لټوال وای له شاوخوا څلور میاشتې احتجاج جوړسته لا هم حکومت غشتنی نه دی منلې. اورت مارچ اعلان کړی چې دا ځل به د شذو د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقوقو فعالی مهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. او د هند وو وګړو په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هغوی په زور د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبور کول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې هغوی له شاوخوا څلور میاشتې راهیسې پر لت وهلې دي خو حکومت لا هم غوښتنې نه دي منلې. د احتجاجي پر لت یو مشر محمد رسول د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي.
دته باډر د مش په خوره دا ژوند د مش ور سره تړلی دا یو پیسې پر بنا ریپي د مش نه نور خلک لري. نن دلته د خلک کاروبار کې انتهایی مشکلات نه دي. خلک انتهایی غربت کې د ویزا پاسپورت د دته مش نه غوړي ځکه چې دې طرف د مش کول نه دي. دلته
پنګور اډه کې ځای ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12مه تر هغې وروسته پر لټ پایل کړ چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو لرل لازمي کړل. مشال رادیو د مارچ پر شپږمه د کوز جنوبي وزیرستان له ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره په وار وار د ټلیفون کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب ونه وایه. بلخوا له جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر مشال رادیو ته ویلي چې د انګور اډې د خلکو د غوښتنو په اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د ولس ستونزې به هواروي. په پاکستان کې د شوز د حکومت لپاره کارکونکو ډلې اورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پرتمه د شوز د نړیوالې ورځې لاریون د بشري حقوقو فعالی مهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخته د یوې خبري غونډې پر مهال د اورت مارچ منتظمینو وویل چې سږ کال به د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د اورت مارچ مخکښانو زیاته کړې چې هغوی پر خپلو پوسټرونو هم د بلوچ شزي انځور جوړ کړی دی ځکه د هغوی په وینا بلوچ شزي د جبري لادرکیو پر ضد نه ستړي کېدونکي او دوامدار مبارزه کوي. مهرنګ بلوچ د جبري لادرکیو او د موري عدالت وژنو خلاف د هغو بلوچ احتجاج کوونکو مشري کړې وه چې د 2023 کال دسمبر په پای کې په اسلام آباد کې د سماد دی یوې میاشتې لپاره پر لت وهلی وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په ورستۍ ورښتونو او سیلابونو کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي. شهباز شریف پرون په پېښور کې د صوبایي گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنۍ ته د 600,000 روپیو بانکي چکونه ورکړل. نوموړي ژوبلو کسان ته د 15,000 روپیو ترڅنګ د بارانونو او واورو له وجې د بشپړو رنګسو کورونو مالکانو ته د 8,000 روپیو او جزو رنګسو کورونو مالکانو ته د 3,500 روپیو مرستو اعلان وکړ. په پېښور کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تیر اونۍ د ورښتونو له وجې د کورونو او کمرونو نړېدو په پیښو او په سیلابونو کې 40 تنه وژل شوي او 28 ژوبل شوي دي. د ادارې په وینا د ورښتونو او سیلابونو له وجې تر 600 زیاتې ودانۍ زیانمنې شوي دي او د کمرونو نړېدو له وجې په ځینو غریزو سیمو کې سړکونه تړل شوي دي چې د خلاصولو چارې دوام لري. د هند وو وګړو یو ویډیو خبره کړې چې وایي هغوی د 2023 کال د دسمبر په ورستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل خو هلته یو روسي لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول چې اوس هلته هغوی په زوره د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبور کول کیږي. د دغو کسان په وینا دوی مجبور کړل سول چې د ژباړونکي له شتون پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي چې په نتیجه کې هغوی د پوځي روزنې یو مرکز ته ولېږدول سول. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو تېر میاشت ویلي ول چې هغوی هڅه کوي چې شاوخوا 40 هغه هندیان بیرته راولي چې د روسیې په پوځ کې موندل شوي دي. اوس د لوب خبر. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د 40 اوور کرکټ په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر 8 درالپنډۍ په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخسن پر واو د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. پرون کراچي کینګز کوټه ګلیډیټرز په 2 وکټو او اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندرز لوبډلې ته په 11 منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې سبا کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. بل پلو د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اوره یا یورزنی سیالي کوي. د مارچ پر 10 یعنی نن د شارجه په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د کابل پر 4:00 پیلېږي. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د مارچ پر 9 او 12 په شارجه کې له یو بل سره یورزنی لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د انګور ډې احتجاج کوونکي وایي سلور میاشتې وشوي خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. بل خوا د سیمې یو منتخب استازي وایي
نو پدغه باندې د موده سیف سره مې خبره شوې چې په دې شاله نيزو پیراتي را پوشل شوې چې د بیس د ترنه تر متلبي دي دا تراوه هم نه لشي.
د شمالي وزیرستان د میرامشا دکانداران او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه غوښتي.
پتر بجټ سے مشتا یونیم عرب روپے منظر شولے دسرنگ دا تقسیم شے نرا وامل ویلی او مش دی کان درنا سراول چ ان شاء الله ډیر پستریش پر دو کرو مشتا د خپل پیسې زر نظر ملاو شي.
او په خیبر پختونخوا کې 1500 صوبایي وزیرانو تیر ماخام په گورنر هاوس کې د خپل چوکیو سوګن پورته ک په دغه اړه سیمون کې وای
د جې ټول سيزونو سره پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت خپل ورکر ته شتین پی ایس ته یو میسج ورکوه. هغه میسج دا دی چې دی وخت کې یو نوی ټیم سره به موږ کوزیدل غواړو.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د کوز جنوبي وزیرستان په انګور ډکی ځای ولس لتیرو شاوخوا سلورو میاشتو راهیسی پر لټوهلې دي. هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور ډې للارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د سانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. پر لټوال وایي چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. بلخوا د هغې سیمې منتخب استازي وایي چې د ځای ولس د ستونزو د هواري لپاره به له چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلور میاشتې راهیسې په احتجاجي درناکشې حکومتي چارواکیو نه په انګورډا سرحدي دروازې باندې د تاګ روتاګ او د سیمې خلکې د پوره د تعلیم صحت سهولتونو غوښتنه کوي خو چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د انګورډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي
چدلته انګور ډاکټر پر لکشن وسته دا څلور کومه دنګ خیر خو جل خیر دنګ خیر تو جل خیر دغه نو چې د خپل علاقه ته څومره عوام دی څومره کومینه دي دغه متفقه شاکشن اول او تدې کې سیاسي خلک هر څه چې انګور ډاکټر وخت راي دا ټول دې کې متفق کی سره دلته باندې د مش په خوړه دا ژوند د نیز ور سره تر لای دا یو پیسې پر بنا ریپي د نیز نه نور خلک لري. دلته د خلک کاروبار کې انتهي مشکلاتینه دي خلک انتهي غربت کې د ویزا پاسپورت د دې
مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
پښتون ژغورنه غورځنګ سره د تعلق ته ډاکټر موهيب تقریبا 4 مهینه 4-5 دن دا په وو وشته چې نش پر لټواله دی د انګور اډې جایز مطالبات یې پورا او په ګیټ باندې تاج رو تاج دې پورا مذاکرات فی الحال د چا سره په دغه پر شاینل باندې نه دي شوی خو پی اے او د نیجه منیسټر نه هم د امید نه دي او سراب د سپیل حکومت نه د نیجه مطالبات حال کو ویلي چې د جاه روغلا مکانی خلک د غربت شکار دی او انتهایی د حکومت نا مایوس شوی دی نو د میز مطالبات بنیادی د ژوند د ضرورت سره تعلق دی لکه د پاکستان په نورې علاقې کې چې په سعودیات داخل ته مو یا سر دی نه هغه او چې د بارډر باندې نشته هغه سعودیات هم راشي
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنه په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. انگور اڈا احتجاجی درنے مشہور نے دا ہم اویل چپ سیمک احمد زئی وزیر سالور کومینا په اتفاق پریکړه کړې ده چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې وي په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه غوښتلې ده. هغوی نن د احتجاج پر مهال وویل چې د 2014 کال د ضرب عضب عملیاتو پر مهال یې څه باندې شپږ زره دوکانونه ړنګ شوي وو، خو حکومت تر اوسه معاوضې نه دي ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د میرامشاه بازار څه کم 3000 متاثرو دکاندارانو ته معاوضې ورکړي دي، خو د پاتې کسانو د معاوضو پیسې لا هم انتظامی ته نه دي رسیدلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د میرامشاه بازار چې 2014 کال ضرب عضب عملیاتو کې ړنګ شوی و، دکاندارانو او ځمکې مالکانو یې نن میرامشاه کې بیا احتجاج وکړ. حکومت یې غوښتنه وکړه چې نور دې د معاوضو په ورکړه نه ځوروي. دوی وویل چې کالونو پس چې معاوضې ورته منظورې شوې، یو نیم ارب تیر حکومت په تیر شوي بجټ کې جاری کړې، خو د دوی په وینا انتظامیه، فوز او نورې متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل، لا هم ورته خپلې منظورې شوې پیسې نه ورکوي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې څه د پاسه شپږ زره دوکانونه له ځمکې سره سم شوي ول. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیې چیرمین ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه یې پې تیر کړل، د ټولو ادارو سره یې تصدیق وکړ. نن ورته وایي چې پی ډی ایم ته یې معاوضې تللې، خو که حکومت د دوی په معاوضو چلوي نو ورته دې ښکاره کړي چې دوی د خپلو معاوضو نور لاس واخلي.
په تیر بجټ سے میشتا یو نیم ارب روپۍ منظوره شولې، د سرنګ دا تقسیم شي نه را وامل ویږي، او میر د کندرونو سره وچ ان شاء الله ډیر پستنی شولې دوه ګرو میشتا د خپل پیسې زر نظر ملاو شي. دغه واخ نه میشتا یو نیم ارب روپۍ ګډیږي، کلا یو تا ورسی کلا بل تا ورسی، په ویریفیکیشن نه منده په هر شهر منده ستړي شولې. اوس میشتا دغه پیسې بیا او چې پی ډی ایم ته ملاړي، پی ډی ایم سره میشتا بل ورځ ملاقات وشولو. د
دکاندارانو اتحادیه یو بل مشر شیروالی خان وای چشکاری چې بیا روزه او اختر په تنگ دستی کې تیروي، که ورته خپل توانونه نور ورکړي نو گزران به یې ښه شي، نور دې نه ځورول کیږي.
د میرامشا بازور ریپای د کوم وخت نه رغلی دی مقصد نه رضا روانه دو یی دینا روان دی د میر د بچونه نه د خروکې طریقہ شتا نه د کپڑے طریقہ شتا دونا به پوسی وی کپڑا به پوسی وی بیمورون می پروتدی پس پاتالشه میرم شاپوری پی بند پاکستان چلیجی میر بدا د رو بخشی که تو تا قضو نپڑا کیجی نیره دا میر نظام روی یو چه تاجر بلادی ری پی مندل جی دی سی که اسمون تا چکوی سی که مزکه تا چیتا وی خدای دی پرا دینا دا نیره وداری جی
دوازار اسوار لسم کال زربی عذاب عملیاتو که میرم شا میرالی او دا تاخل بازارونا پا مکاملتو گا لزمک سر سم شوی ول دا واپسای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د انتظامیه او دوکاندارانو په وینا د میرعلي ټولو دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې. د میرامشا نیمایي او د تاخیل ټول دوکانداران او د ځمکه مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د میرامشا بازار سکم 3000 متاثره دوکاندارانو ته معاوضه رسېدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم انتظامیه ته نه دي رسېدلې. خو دوکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د څو کلونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وځورول، کله یو او کله په بل دفتر ګرځي، خو ورته خپلې منظوره شوې پیسې نه ویشل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د شخړو د هواري یا مصالحتي شورا غړو ویلي دي چې د هغې صوبې په زمشو قبایلي ضلعو کې یو شمېر کسان د عدالتونو پر ځای هغوی ته رجوع کوي او خپلې لانجې وروړي. د خیبر پولیس وایي چې مصالحتي شوراګانې په هره تاڼه کې جوړې شوې دي او د ټولنې له هرې طبقې څخه کسان پکې اخیستل شوي دي. د هغوی په وینا دغو شوراګانو په ډېره لږه موده کې د ځمکو ډېرې شخړې هوارې کړې دي او په دې سره پر پولیسو او عدالت نو بوج کم شوه دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د لندکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا ویلي چې دوی په دې تیر لږه موده کې سبان دي شل لانجې هوارې کړې او فریقین عدالتونو په ځای دې شورا ته خپل منځي او قومي شخړې د ځمکو لانجې او د لین دین معاملات وروړي او دوی ورته هواروي. د لندکوتل ډی آر سی یا مصالحتي شورا یو غړی مولانا علي حیدر شینوار وایي چې دا دوی لپاره د جرګې په شکل کې یو نوی نظام وو، خو اوس ورسره بلد شول او ډیر په کار راځي.
ډی آر سی موږ لپاره داسې یو نوی سیستم وو، موږ خپل ورسره مخته نه وو، خو چې کله راغی موږ دغه مسایلو حل لاره خپل هم زده کړه چې دا مسایلو لاره په دې طریقه باندې به حل کړي. نو الحمدلله داسې 20-22 مسایل چې دی موږ په ډیر لنډ وخت کې راټول کړه او حل هم کړه. نو انشاءالله چې کوم مسایل موږ ته نور پروسس کې پراته وي هغه هم نږدې حل کېدونکي او ټول هم دغسې غټې غټې مسلې دي چې دیش سلویختو کلونا مطلب دایچ پرتی وی.
د خیبر ضلعی پولیسو یو مشر ڈی ایس پی مظہر خان اپریدی وای چی لندکوتل ڈی آر سی پا ډیر کم موده کی د دوا فریقینو ترمنز یو پخوانی او لویا د زمکی شخڑا هوار کرد او دی سارا پا پولیسو او عدالتونو بانده هم بوج رکم شو.
چونکه سستا انصاف ته یم دا جرګه سیستم دی او ان شاء الله تعالی چې څنګه د تاسو وکړه چې په دوه میاشتو کې دومره 48 سال یو فیصله په دوه میاشتو کې دن وکړه. نو دا کې به زه ته وایم چې د ډی آر سی نه خورو نیت او چې کوم د جرګې ولې مولانا سره دوه پروګ نیت باندې هغه وکړه نو هغه تاسو وکړه چې د ډی آر سی په ذریعہ باندې د خلکو له د انصاف ملو شو او ان شاء الله تعالی چې د وکیل د پیسو نه د تکلیفاتو نه د غینه بغیر به چې کوم د دوغله په ډی آر سی کې به چې کوم ان شاء الله انصاف ملوي.
د لندکوتل ودود شینواری دی ڈی آر سی یا مصالحتی کونسل لارے د خپل زمکی لانجا هوارا کړي او د ستاینه کوي
چې دا تقریبا د زموږ د دوه خاندانو په منځ کې تقریبا چې د 500 کلونه یا تنازوه. خدا الحمدللہ چې کوم د ډی آر سی ممبران دي چې څومره د ډی آر سی کارکونان دي دوی د ډیرو خواره د ډیر مهنت او د ډیر دستړي وجه الحمدللہ دا مسله په داسې یو طریقه حل شوه چې حل خود اسیم شوا چې داسې حل شوا چې زمونږ دو خاندان په منځ کې حکومت د تنازع او دات پر ورولې باندې بدل شوا.
په 2013 کې د 15مه اینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوا او هلتا اف سی آر او د جرګو پخوانی نظام ختم شو او ټول نو قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالتونو نظام وروغځېده. خو بیا وروستو د قبایلي ولس په غوښتنه د ای ډی آر کونسل په شکل کې پخوانیو جرګو ته هم قانوني حیثیت ورکړل شو او دې لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازي وشوه. او همدارنګ دې سره سره اوس د پولیسو په هره تاڼه کې د ډی آر سي په نوم هم کونسلونه یا مصالحتي شوراګانې جوړې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې او رت مارش منتظمینو ویلي چې سږ کال به د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله وي. د عورت مارش مخکښانو د مارچ په شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به دا ځل خپل لاریون د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکوونکي فعالې مهرنګ بلو ستا ڈالے کبھی. پدیڑا نور حال دا مشال لیڈیو خبریال راشد خٹک را کبھی.
پریس کانفرنس ته د وینا په محل د عورت مارچ وی مشر نشات انجم خپل لاریون د مهرنگ بلوچ په نوم کولو پاره اویل. مهرنگ بلوچ په جبلی رو درکو خلاف ته احتجاج دا پر اسلام آباد ترغلا دلته خلکو غږ وانه وریدو. بلوس خزه د خپل خپلونه د جبلی درکو په ضد دوامدار او نستړی کې دومره مبارزه کوي. موږ هر هغه چې په خپل مارش کې مرکزی ځای ورکوو چې حقونه یې د پښو لاندې کیږي. موږ صرف د ښځو دپاره نه، بلکې د ټولو انسانانو لپاره برابر حقونه او اسانتیاوې غواړو. خو دا یو حقیقت دی چې فی الحال د جبري لیدرکیو ستونزه ډېره لویه ده. د عورت مارچ انتظام کوونکو وویل چې ښځو ډېر مزاحمت کړی دی، خو صرف مزاحمت کافي نه دی، بلکې هیله هم ضروري ده، ځکه چې هیله د انسانانو په چلند کې نرمي راولي او ډاډه یې ساتي. دوی وویل چې د جبري له درکیو په ضد په مبارزه کولو د ستاینې په توګه دوی سږ کال په خپل پوسټر هم د بلوڅ ښځې تصویر جوړ کړی دی. د عورت مارچ یوې بلې مشرې ډاکټر فرزانه باری بلوڅ ښځو ته په خپله ډله کې د اهمیت ورکولو په اړه د مشال راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل،
سمجھتی ہے ریاست کے لیے بہت ایک سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی پالیسی
میں پخیل دادا ریاست کا پڑا فکر زیادہ تخبر پولیسو پہ وجہ بلوچستان دخمنان کری دی. تو بلوچستان کے ریاست اور زمونگ ایجنسی دخل کو حکومت طرف کو لاندی کری زیادہ ملک سر دخمنی دا. زما په خیال کې بلوچستان کې خلک د بلدو تحریک پلوي نه د دې ذمہ دار به زمونږ اسټیبلشمنت. موږ د بنگالیانو سره هم انصاف نه کولو، نو نیم ملک مو د لاسه ورکړو. دوست د بلوچستان سره سکیږي او د خو شرم کا کار دی.
اب بلوچو کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے ان کو بہت سمجھتی شرم آنی چاہیے.
د عورت مارچ لاریون په لومړي ځل په 2013 کال کې په کراچۍ کې وشو او تر هغې وروسته دا یو مستقل فعالیت جوړ شو. اوس په ګڼو ښارونو کې دغه لاریون ترسره کیږي. مذهبي او روایتي خلک د دې مارچ مخالفت کوي او د دوی په انتظام کوونکو د غربي هیوادونو د فنډونو اخیستو تور لګوي. خو د مارچ انتظام کوونکي دغه تور په کلکه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان تحریک انصاف ګوند ادا کوي چې د مارچ په 15مه د انتخاباتي کمیشن پر وپاړه د رای اچولو مرکزونو د ابتدایي نتیجو خپرو شوو فارمونو وخوده چې کمیشن د فبروري 8مې په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت په وینا له هغوی سره درغلي کړې دي. یاد ګوند تور پورې کړې چې انتخاباتي کمیشن د هغوی د کمی سملې د سبان دي اتیا نوماندانو په 15 سلوختم فارم کې په بدلون سره نتیجې د نورو ګوندونو په حق اعلان کړې دي. بلخوا پاکستان پیپلز کو ندا کوي چې کمیشن د ابتدایي نتیجو په 15 وختم فارم کې د تحریک انصاف په ملاتړ نتیجې بدل کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي کمیشن او پوس په انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه رد کړی دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې اورو.
پاکستان تحریک انصاف او پیپلز پارٹی او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 3 فروری په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. دوی وایي د مارچ په 15 د الیکشن کمیشن په ویبپاڼه خپور کړل شوې د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو فارمونه چې 15 نومیږي ناسم او پکې د دوی د سیاسي مخالفینو په ګټه نتیجې بدل کړل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د مارچ په 15 مشالې ډوته وویل که پرسکا په یو پولنګ سټېشن د دوی مخالف ګوند مسلم لیگ نونه کاندید 8.5 لک ووټونه اخیستي نو الیکشن کمیشن په 15 فارم کې هغه 1.8 لک ووټونه لیکلي دي. اور د په خبره دا رنگ په پنجاب کې په زورګونه پولنګ سټېشنو کې دغه کار شوی او د دوی د ګوند څخه باندې 80 کاندیدانو ته په دغه طریقه ماتي او د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته ګټه ورکړل شوی. ساجد مومند وای د دوی د قومي اسمبلی کاندیدانو سره چې د رایو مرکزونو د ابتدایي نتیجو کوم فارمونه دي نو په هغو کې دوی انتخابات ګټلي او د ده په خبره دوی هم دغه فارمونه عدالتونو ته د ثبوت په توګه وړي. نوموړی وای که انصاف ورته ملاو نشو نو بیا به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
زمونږ لاغه عمل زمونږ دا دی چې موږ په قومي اسمبلی کې بھرپور احتجاج کوو. زمونږ چې څومره کیسونه دي هغه ټول های کورٹ ته ټریبیونل ته تللي او ټریبیونل کې که موږ ته انصاف ملاو نشي موږ به های کورٹ ته ځو. که های کورٹ کې موږ ته ملاو نشي موږ به سپریم کورٹ ته ځو. که هلته ملاو نشي نو اخیری چاره زمونږ همدا ده چې موږ به روډونو ته روځو او په انصاف بلاویدو پورې به موږ په روډونو باندې ناست یو. انشاءالله دا انصاف به موږ په زور اخلي. د خیر
بلخوا د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری بیا 4 ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کراچۍ کې په یو شمېر پولینګ مرکزونو د دوی د ګوند کاندیدانو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د په خبره په 15 فارم کې د بدلون په کولو سره د پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ کاندیدانو ته ګټه ورکړل شوې. البته نوموړي 13 اونۍ په سند کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې احتجاجونه به نه کوي.
جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے
د پاکستان پیپلز پارٹی امیدوارانو سے کم شکایتوں نے دی نو هغه مجرا جمع کو او بیا وے مناسب فورمونو تا اوڑو. کاغه الیکشن کمیشن وی کا اعلی عدلیہ وی او کدا پارلیمان کمیٹی وی خو چې په جمهوریت نظام کې کم فورمونو دی نو هغه ته به خپل شکایتونا وړاندې کوو.
کې جمهوریت نظام میں جو فورمز ہے اس کے سامنے اپنی شکایتیں پیش کریں گے.
بلخوا د مسلم لیگ نون نهال هاشمی د پاکستان له هم ټی وی سره په خبرو کې دا تورن رد کړل چې ګینه الیکشن کمیشن د دوی په ملاتړ د رای مرکزونو د ابتدایي نتیجو په فارمونو کې بدلونونه کړی. البته نو موړي زیاته کړه چې کله پاکستان تر انصاف او پیپلز پارټۍ عدالتونو یا الیکشن کمیشن ته شکایتونه یوسي نو دوی به یې ځواب وایي.
جو پراپر فورم ہوتا ہے اس میں جانا
چکو مناسب فورم دی نو ہاوی تہ پکار د چہل تو لاڑ سی محکم تحریک انصاف دا فورم تتلی دی فرض کا کدوی دا گنی چٹگی سوی دا. البتہ پر یو بل د تھورن لگون سرچنا جوڑی سی کا ثبوتنا در سراوی نو ضرور تاسو دا فورم تو لاڑ سی
some evidence he must go.
د کراچی پونتون د جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد بیا د مارچ په شپږم مشالې ډوته ویل ک پاکستان تر کینساب یا نور سیاسي ګوندونه خپل شکایتونه عدالتونو ته یوسي نو بیا به هم دغه مسله هواره نشي. د په خبره ځکه چې عدالتونه د استابلیشمنت سره غیظ لاندې دي او استابلیشمنت نه غواړي چې عمران خان په مرکز کې حکومت جوړ کړي. البته توصیف وای ښکاری داسې چې سیاسي اړې ګړې به نور هم زیات شي.
سیاسي بحران رهيګا
زما په خیال سیاسي بحران به برقرار وي او نور به زیاتیږي او د سره به مالی بحران هم ډیریږي چې کم له 13-15 کلونو راهیسې معاشي او سیاسي بحران وو نو هغه به له دې سره نور هم زیات شي.
بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړی چې ګینه 15 فارم کې دوی بدلون کړی. د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن بیان محمد سهیل د مارچ په 16 مشاله ډوته ویل چې سیاسي ګوندونه دي د احتجاجونو پر ځای آئینی او قانوني لار خپل کړی.
اوس چا گریوینسز دي یا چا اعتراضات دي په خپل نتیجه باندې او کمپلینټ دي هغه خلاف فیدرل کې خپل اپیل فایل کولی شي.
په پاکستان کې د فروری په اتمه ټول ملک کې انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې حکومت جوړ شو. پاکستان تحریک انصاف وایي چې الیکشن کمیشن د پوز په وینا د دوی خلاف د مسلم لیگ نون په ملاتړ د رای مرکزونو په ابتدایي نتیجو کې بدلون کړی. البته د پاکستان پوز په بار بار ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او د پاکستان عدالتونو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولسي بجې شوي لړ خبرونه د احمدشا ازمین اور.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پرلته حالې دي، حکومت لا هم غوښتنې نه دي منلې. د احتجاجي پرلته یو مشر محمد رسول د مارچ پر 1 مشال رادیو ته وویل چې هغوی د سیمې د ولس لپاره د انګور اډې له لارې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیا او د تعلیم او روغتیا ترڅنګ د امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو او د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د شوز د خپل لپاره کارکونکو ډلې عورت مارچ اعلان کړی دی چې دا ځل به د مارچ پراتمه د شوز د نړیوال ورځې لاریون د بشري حقوقو فعال مهرنګ بلوڅ لړالي کوي. د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخ ته د وی خبري غونډ پر مهال د عورت مارچ منتظمینو وویل چې سرشکل به د غوډ لاریون موضوع مزاحمت او کې لوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په ورسي ورشتونو او سیلابونو کې له ځپلسو خلکو سره پوره مرسته کوي. شاباش شریف پرون په پېښور کې د سوای گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په ورشتونو کې د پېښو او سیلابونو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو کورنیو ته د 600,000 روپۍ بانکي چکونه ورکړل. د هین اوو وګړو یو ویډیو خپره کړې چې وایي هغوی د 2023 کال د دسمبر په ورستیو کې د سیلانیانو په توګه روسیې ته ولاړل، خو هلته یو روسی لارښود په دوکې سره بیلاروس ته واړول. هغوی زیاتوي چې په بیلاروس کې د ویزې نه لرلو له امله هغوی ونیول سول او بیرته روسیې ته ولېږدول سول، چې اوس هلته هغوی په زور د روسیې لپاره په اوکراین کې جګړې کولو ته مجبور کول کیږي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د مارچ پر 1 د رالپنډي پر لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مخسن پر 1 او د کابل پر 16 بجو پیلېږي. بلخ د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن 15 اوور یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د مارچ پر 1 د شارجه په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د مازیګر پر 16 او د کابل پر 16 بجو پیلېږي.
اوریدونکو لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينا اوریدو اوس ورزو یو بل موضوع ته. ناروې وای ډیر مرستندوی غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له هغه ادارې سره د مرستو بهیر بیرته پیل کړي چې په غزه کې متاثره کسانو ته مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو له هغه ادارې سره وروسته تر هغې ځینو هیوادونو مرستې ودرولې چې اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس له لوري په حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بورت آی دی پرون چهارشنبه وویل ډیر هغه هیوادونه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره یې مرستې زندولې پر دې بیا غور کوي چې نغدي او نورې مرستې له سره پیل کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره په مرستو وروسته له هغې لاس ونیو چې اسرائیل د دې ادارې په لسګونو کارکوونکو د حماس له لوري د اسرائیل پر جنوبي قلمرو د اکتوبر د 1 په حمله کې په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په غزه کې 14,000 کارکوونکي لري. ناروې د دغې ادارې ستره بسپنه ورکوونکې ده چې یوازې په تېره فبروري میاشت کې د 270 میلیون کرونو چې 26 میلیون ډالر کېږي بسپنه رسولې ده. د راپور له مخې دا هیواد همدارنګه نور هیوادونه چې خپلې مرستې زنډولي هڅوي چې هغه بیرته پیل کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې په فکر ډېر هیوادونه چې مرستې زنډولي پر بیا پیلېدو یې غور کوي او زیاته کړه چې دغو هیوادونو دا درک کړي چې ټولې فلسطیني ټولنې ته سزا نشي ورکولی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د اسرائیل د ادعاو په اړه په دې سازمان کې دننه څېړنه ترسره کوي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیره کاترین کالونا په دې اړه د یوې خپلواکې څېړنې مشري کوي. ملګرو ملتونو دې ادارې هغه کارکوونکي له کاره لرې کړي چې اسرائیل په حمله کې په لاس لرلو تورن کړي وو او ویلي وو چې که د اسرائیل ادعاوې درست ثابت شي نو دوی د دې سازمان ارزښتونو او هم هغو خلکو ته چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي خیانت کړی دی. په غزه کې روانه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې چې حماس پرې کنټرول لري، د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په جګړه کې له 1.5 میلیون زیات فلسطینیان وژل شوي او د دې 2.2 میلیون نفوس لرونکي سیمې څه باندې 2/3 برخه یې له خپلو سیمو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د جګړې له دوام سره چې د دوهم ځلي لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، د بشري ناورین خبرداری ورکړی او په دې وروستیو کې ډېرو هغو سیمو ته چې جګړې ډېرې ځپلې، د یو شمېر هېوادونو پوځونو له هوا څخه د خوراکي موادو مرستې راغورځولې دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا دفتر یا یوناما د ماموریت دوام لاتړ کړي. د دې شورا 15 غړو پرون په یو غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په هغه هیواد کې بشري حقوقو ته په درناوي د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو او له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوي دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبایا و همدارنګ وویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او وویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فایق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خپلتیا پرمایسته کیدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند خپلو لورو په ملاتړ بد بین الافغاني ډیالوګ پیلې دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او 10 موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامادي ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمېر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون پیښور ته د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په ورستۍ او رختونو او سیلابونو کې له ځپل شو خلکو سره مالی مرستې اعلان کړې دي. نوموړي د هغه صوبې د گورنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال په رختونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د یو شمیر وژل شوو کسانو کورنیو ته د شلو شلو لکو روپو بانکي چیکونه ورکړل. په پیښور کې د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د تیر اونۍ د سیلابي بارانونو له وجې رامنځته شوو پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو.
مارچ په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د خیبر پختونخوا یو ورځنی دوره وکړه چې پکې د سیلاب ځپلو کسانو سره یې ملاقات وکړه او د هغوی لپاره د مرستو اعلان وکړه. د میا شهباز شریف په وینا چې په سیلابونو او بارانونو کې د مړه شوي کسانو خپلوانو ته به شل لکه روپۍ او جوبل کسانو ته پنځه لکه روپۍ ورکول کیږي.
فروری په درشتما چې کومه سیلابي ریلی او بارانونه راغلي په هغې کې د ټولو نه زیاته تباهي په خیبر پختونخوا کې شوي. بلوچستان او کشمیر کې هم سیلابونو نقصان کړي او له خوش قسمتۍ له وجې ګلګیت بلتستان بچ پاتې شوي، خو د ټولو نه زیات مرګونه په خیبر پختونخوا کې شوي. څلوېښت کسان مړه شوي، ماشومان یتیمانان شوي او هغه سړی پکې هم مړ دی چې د کور د غټي وټي وو. د دې نه زیات مصیبت وخت نشي کېدی،
مصیبت کی غړی اور هو نه سکتی.
میا شهباز شریف ته بارانونو او طوفان لامل په مکمل توګه د لنګ شوی کورنو مالکانو ته د وو لک روپو او نیم لنګ شوی کورنو مالکانو ته د درې نیم لک روپو د ورکولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د زیان د سنبال اداره د پی ڈی ایم ای د راپور تر مخه تیرونه د بارانونو طوفانونو د وجې په خیبر پختونخوا کې سلويخ کسان مړه او دوه شپېته کسان جوبل شوي دي. د مومند اوسیدونکو محمد الله مشال ریډیو ته ویل چې تیرونه یې کور په باران کې راپریوتو او د حکومتي امداد درستو با کور بیا جوړوي.
دوی چې کوم رپورت دی هغه جوړ کړی دی، چې هرڅه موږ تاسو دغه رپورت کو زمونږ کومه کمره چې خراب شوی وه، نو به کوم ټینټ وغیرہ چې پومونه وغیرہ لګلی وو خو مالی امداد تر اوسه پورې نه دی شوی. وزیر اعظم هم دا اعلان کړی چې پورې دي دوی سره مالی امداد وکړی شي، نو هغه کې موږ ته تر اوسه پورې نه چا رابطه کړې ده او نه کوم هغه اعلان چې شوی دی هغه کې موږ ته مالی مرسته شوی ده.
پروونشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټی وایي چې په تازه بارانونو کې له شپږ سو زیاتو ودانو ته زیان رسیدلې دي. اداره زیاتوي چې بارانونو کې ویش ماشومان هم جوبل شوي دي. د علیمزو اوسیدونکو محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2022 په بارانونو کې کور رنګ شوی وو او صوبایي حکومت ورته د امداد ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا هم ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
کال یو نیم مخکې دلته باران راغلی و چې د هغې نه سیلابونه وتلي وو او د زموږ په سیمه باندې ډېر زیات نقصان کړی و چې دلته د خلکو آبادیانې ورانې کړې وې، دلته زراعت ته نقصان رسېدلی و، څاروي پکې مړه وو، انسانان هم پکې په هغې کې مړه شوي وو. د هغې پراسی چې کوم وو هغې دپاره بلدیاتي نمایندګان، عوامي نمایندګان، ایم پي ای منې هم راغلي وو، سرکاري ادارې هم راغلي وې، هغه وخت په وخت رپورټ کړی وي. خو د هغې باوجود د یو نیم کال باوجود اوسه پورې د هغه متاثرینو ته زیاتره متاثرینو ته اوسه پورې معاوضې نه دي میلاو چې د هغوی اکاونټونه هم جوړ شوي دي.
د پی ډی ایم ای په وینا د صوبې په زیاترو سیمو کې د بندو سړکونو د خلاصولو او نور امدادي کارونه لا هم روان دي. وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي پنځه ورځو کې به سیلاب ځپلو ته امدادي پیسې ورکړي شي. نوموړي تېر ورځ د بلوچستان په گوادر سیمه کې هم د سیلاب ځپلو سره د مرستې اعلان کړی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې 15 صوبایي وزیرانو تیر ماښام په گورنر هاوس پیښور کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. د صوبې اعلی وزیر په 15 صوبایي وزیرانو سربیره په صوبایي کابینه کې 15 سلاکاران او څلور خصوصي معاونین هم شامل کړي دي. چنونکي وایي چې دا ځل د خیبر پختونخوا په سلیریش کسیزه کابینه کې 14 غړي بیخي نه ویدي او د وزارتونو او ادارو چلولو تجربه نه لري. راپورونه وایي چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف ګوند د رهبر عمران خان په مشوره د کابینې غړي ټاکلي دي. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال لیډیو خبریال غلام غوس را کوي.
په حلف اغستونکو صوبایي وزیرانو کې ارشد ایوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد عدنان قادری، عقیب الله خان، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی، پختونیار خان، آفتاب عالم خان اپریده، خلیق الرحمن، سید قاسم علی شاه، پیسل امین ترکی او محمد ظاهر شاه تورو د صوبایي وزیرانو په توګه د خپل عہدو سوګند پورته کړو. شینون کې وایي دا واری د خیبر پښتونخوا په کابینه کې زیات غړي نه ویدي او د وزیر اعلی د سلاکارانو او خصوصي معاونینو په توګه نه نور کسان هم په کابینه کې ذکر شوي دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي د صوبې د نوې کابینې په اړه د پښتنې په ځواب کې وایي د پښتونخوا د اسمبلۍ نه بهر د تحریک انصاف ځینو مهمو سیاستوالو او تکنیکي پوهانو ته هم په کابینه کې د سلاکارانو او خصوصي معاونینو په توګه ځای ورکړی شوی.
د خیبر پښتونخوا په کابینه کې دی وکه 15 وزیران، 15 مشیران او 4 معاون خصوصي واغستل شو. او د ټیم ته منګو ګورو نو په دې ټیم کې تقریبا د شپږو نه وو کسانو پورې زاړه کم چې د پرویز خټک او د محمود خان په کابینه کې پاتې شوی دي، باقی ټول نوی دي. د دې ټولو سیزونو سره پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت خپل ورکر ته شته پی ایس ته یو میسج ورکو. هغه میسج دا دی چې دې وخت کې یو نوی ټیم سره به موږ کوزیدل غواړو. د دې نه مخکې چې د محمود خان او د پرویز خټک کم ټیمو هغه د مصالحتونو ښکارو، دې وخت کې څومره فیصله چې د علی امین ګنڈاپور کابینه لوکړه هغه دغه مصالحتونو نه آزاد ده.
شینون کې وایي د پښتونخوا په کابینه کې د سلاکارانو په توګه د خزانه د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د لوړو زده کړو لپاره د پخوانی اعلی وزیر د سلاکار کامران بنگش او د صوبایي وزیر په توګه د اسمبلی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی د شاملولو امکان و. خو تېره ورځ چې د ټولو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو اعلان وشو نو دا د حیرانۍ خبره وه چې ولې پکې د دوی په رنګ د ځینو نورو تجربه کارو سیاستوالو نومونه نه دي شامل شوي. خبریال او شینون کې فدا عادل په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي ټوله صوبایي کابینه د عمران خان په مشوره نومول شوې ده، ځکه چې د پښتونخوا د کابینې د غړو د اعلانولو نه وړاندې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره مشوره کړې وه.
پدې کې کوس موږ ګورو نو غټ چیلنجز دي د حکومت لپاره، د کابینې لپاره. یو خو د بیوروکراسي سره د دې چلن څنګه کیږي، د پولیس سره د دې معاملات څنګه کیږي، دا نوي کسان به سیکټریانو سره څنګه معاملات چلای، د خپل محکمې خپل وزارتونه څنګه چلای، صوبا د مالی مشکلات سره هم وخت غټ پرابلم چې کوم دی محکمو ته هغه د پیسو ده، د ترخاګانو پیسې هم ډېر په مشکله باندې راغونډېږي. نو دا غټ چیلنج دی، مالی بحران چې کوم دی او بیا د امن وضعیت چې کوم دی هغه په دې صوبه کې ډېر ټیک نه دی.
تر دې دمه د صوبایي وزیرانو مخصوص وزارتونه او د سلاکارانو محکمې په رسمي توګه نه دي اعلان شوي، خو امکان دی چې په روانو دوه ورځو کې دا عمل هم سرته ورسي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د سخت دریځۍ او تشدد د مخنیوي ادارې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په اسلام آباد کې درې ورځنۍ غونډه جوړه کړې چې د مارچ په شپږمه پیل شوې ده. د غونډې جوړونکي وایي چې په ټولنه کې د تشدد او سخت دریځۍ په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او د دې د مخنیوي لپاره فکر کول پکار دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
د غونډې جوړونکي یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په چاپیریال کې د تشدد او انتها پسندۍ په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی په نظر راځي او د دې لارې نیولې ته سوچ کول دي.
زما نوم ډاکټر عرفان الله دی او زه په خیبر پختونخوا سنټر آف ایکسلنس ان کاونټرینګ وایلنت ایکسټریمیزم کې ایز ا ډیپټی ډایریکټر کار کوم. دا کانفرنس په درې ورځې جاری وي. په دې کې به په اخره کې یو ورکنګ ګروپ جوړیږي چې هغه به پختونخوا کې د انتها پسندۍ خصوصا او د ټول ملک کې د انتها پسندۍ د روکنان لپاره لایحه عمل ورکوي.
په غونډه کې ګډون کړي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې د وخت سره د معاشرتي بیماریو د درملنې لپاره غونډې کول او بیا د هغې حل راوستل ضروري سیز دی. د زیات کړه
زما نوم ډاکټر سمی الدین ارمان دی. زه ایډوارډز کالج کې پروفیسر یم. دا نننۍ غونډه د خیبر پختونخوا سنټر آف ایکسلنس فار کاونټرینګ وایلنت ایکسټریمیزم د تشدد د مخنیوي لپاره درې ورځنۍ کانفرنس دی. په دې کې د دولت د مختلفو څانګو نمائندگان راغوښتلي شوي دي چې په هغې کې د اکیډیمیا پوهنتونونو ورسره ورسره د سی ٹی ڈی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم لپاره یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داغو سانگونو چې څومره متعلق نورې څانګې دي داغوی نمائندگان راغوښتي شوي دي او هغوی به دلته کې د تشدد او د کرکې د مخنیوي لپاره د پالیسی جوړولو مختلف تجاویز او سپارښتنې ورکوي.
د یادونې وړ دی چې پاکستان کې وخت نا وخت د غیرت مذهب جنسی تیرے او د عدم برداشت په بنیاد باندې غټه غټه شخړې را مخته کیږي چې پکې سو سو زلا انسانان هم مړشي. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات سیدو شریف کې یوې ځایي غیر سرکاري ادارې د نجونو په شخصي سکول کې د غونډې پر مهال د سیمې یو شمېر هغه ښځې وربللې وې چې په ټولنه کې کار کوي او کامیاب ژوند تیروي. د مارچ په شپږمه د غونډې ګډونوالو ښځو په خپلو څانګو کې د پرمختګ کیسې شریکې کړې او د میرمنو پر حقونو بحثونه وکړل. هغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې را لیکلی.
د سوات په سیدو شریف ګلګتک کې د ژوند په بیرابیرو شعبو کې کارکوونکو ښځو د ستوره کې ناست په لسګونو تر اتم نه دورسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښځو د حقونو په ټولنه کې کردار او وړاندې تلو په اړه ویناګانې وکړې. د ستوره کې شریکه د منګورې شیناز بیبي وایي چې دوه کاله نه د جرمن حکومت په مرسته په هغه پروژه کې کار کوي چې د خیبر پختونخوا صوبې اتو ضلعو کې متاثر ښځو مرستو لپاره د ډیپټي کمشنر دفتر کې جدا ځای جوړ کړی. په پای کې متاثر ښځو ته قانوني مرستې او د مسلو حل کولو لپاره مشورې ورکوي. دا وایي چې دیسې مکه زیاتره خزي د خپل منلای شوی حقوقونو نه خبر دي.
دیسې پروګرامونه په کار دي چې خډیر ارنج شي او د خواتین مسائل حل کې دو سره سره د اغو حقوق او د اغو رائټس د اغو چې کم زیاده په معاشره کې چې اغه اغو ته مخامخ شي او اغو د خپل आवाज چتولو لایق شي چې اغو ویلې شي چې موږ له اسلام هم سه حقوق راکړي دي، موږ له دارول خلافه هم سه حقوق راکړي دي، موږ له زموږ د ملک هم سه حقوق راکړي دي او په کار دي چې موږ ته اغه ټول حقوق ملو.
په سوات کې د تیرو دولسو کالو راهیسې په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي سلمان لقمان وایي چې سوات کې په سیلابونو جنګ ځپلې سیمو کې ښځو ته مرستې ورکولو کې کار کړی. دا وایي چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو ښځې د سړو لاس ته ناستې وي. د ټولنې لخوا د فشار له وجې په کور دننه هم کار نشي کولی او د پیدایښت نه ورسره فرق کیږي.
کله چې په کور کې ماشومه پیدا شي نو خلک وایي وایي لور وشوه که نه او چې زوی وشي نو ټول خلک خوشحالي سلیبریټ کوي. د دغه ځای نه زه ګورم چې لکه دا ډسکریمینیشن چې دی دا شروع شو نو دغه شان چې بیا غلک شانتي لوي شي نو الک کوشش دای چې الک تخه خوراک ورکی او جنې تلک شانتي دسې کم چې دغه وس خو خیر الک شان پاره سوچ کې تبدیلی راغلی. دا خو د دې کې مزید د نورې تبدیلی او د کار کولو ضرورت ته چې مونږ دسې اویرنس ورکو دی خلکو لچې دا ڈسکریمینیشن چې دا ختم شي او لکه مونږ کده ترقی په رفتار کې مخکې تلل غواړو نو مونږ به دا خبرې چې دا به ختمو.
د ضلع سواد د ښځو ځانګړي تاڼۍ ایس ایچ او نیلم شوکت هم دستورې ته وینا وکړه او په قانون کې د ښځو د حقونو په اړه تفصیلي بحث وکړو. وروسته دې مشال ریډیو ته وویل چې ښځې د آبادۍ نیمې نه زیاته برخه ده، خو د رواجونو له وجې دغه نیمه برخه داسې پاتې ده.
ښځې هر څه کولی شي، دا خو یو غلط کانسپټ دی. زموږ په معاشره کې روان دی چې ښځې بس د کور کارونه کولی شي او نور بهر څه فیلډ ورک نشي کولی. خو زما دا خپل ایکسپیرینس دی چې ښځې د کور سره سره فیلډ ورک چې څومره ښه کار کولی شي نو
دستوری تابع کون کی مدنی پال استاد هما شاکر وای چې دغه دستور د خزو نړیوال ورځ اتم مارچ په مناسبت سره برخه ده او مقصد هم دغه دی چې خزه د خپل منل شي حقوقو پاړه پوه شي.
دوی نور ماشومانو ته هم کم چې زمونږ یوت دی او هغه ته هم دا پیغام ورکړل چې وات کین وی ډو، موږ څه کولی شو، موږ څنګه مخکې لکتلی شو. او د وومن ډے بیسک مقصد دا نه چې رائټس رائټس خالی رائټس، خو دا رائټس بس څنګه غواړو، څه لاره ده، څنګه بزو، څنګه به دا ټول مسائل به حل کوو، لاره کوم ده. د دې پروګرام مقصد دا و چې اغه لار مونږ خزو ته وخایو.
دستور کې د پاکستان په قانون کې او بیا په مذهب کې د خزو منل شي حقونو باندې ویناګانې وکړه شوې او دا هم ویل شو چې د خزو حقونو ترلاسه کول لپاره حکومتي ادارې هم شته، خو زیاتره خزې خپل حق نه ترلاسه کوي او نه د هغې لپاره کوشش کوي ځکه په ژوند کې مشکلات لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې له دوه غیر سرکاري سازمانونو سره په ګډه د چارسدې په عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس کې د سپرلي درې ورځنۍ میله جوړه کړې ده. انتظام کوونکي وایي چې په دې میله کې به زده کوونکي، هلکان او جنکۍ لوبغاړي په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخلي او پر دې سربېره به د کلتوري سیالیو ترڅنګ مشاعره او نور پروګرامونه هم ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا چرسدی عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې کیدونکو دغه میله کې د بیلابیلو مازورو ښکار ماشومانو نه علاوه د سکولونو، کالجونو او د پوهنتون زده کوونکو لوبغاړي هم برخه اخلي. د دې تابع کوونکو د چرسدی ډیپټي اډیشنل کمشنر شاباس خان خټک وای غرض او مقصد یې د امن او سوکالۍ پیغام ورکول دي.
پدې کې سپورتس ایونت، کلچرل سټال، پدې کې د ماشومانو مختلف مقابله، پدې کې شعر او شاعري او مختلف د ادبي صنفونه چې کم دي د هغه یو نمایش دی. دې کې سپیشلی یو فری اف کاسٹ، یو پازیټیو انٹرټینمنټ، یو صحت بخش ماحول کې د نغوی لپاره مونږه یو اپورچونټی یخیرا. زمونږه ماشومان چې کم دي د رنگ او نسل تفریق خو اسه هم زمونږ ملک، زمونږ مذهب، زمونږ دغه کلچر ختم کړي دي. خو د نر او زنانه، د ماشوم او د ستر او د سپیشلی چې کم د مازوران دي، د کچ کم دی بنیاد باندې کم تفریق روان دي، هغه هم ختم شي، امن پیغام دی. دایو
دغه سپرلی میله کې د مردان ضلع محمد علي چې په دوړو لاسونو مازور دي، وای چې باید سه مقی دویله بیا بیا ورکړل شي ځکه دا بیلابلو مازورو ښکار کسان دیته ډیر اړتیا لري.
ما خلاول کراټه کولې، بیا مې د کزن نه وسمه جمناسټیک له وسمه سره پیژندل مې شکیږي جمناسټیک کومه جمناسټیک گیم خوخیږي. اره خدا سه حکومت نه پکړې چې موږ خو یل مخ کتلل مزغره، او بیا موږ د خپل ګراوندونه راکې، موږ سره ګراوندونه نشته، او بیا خصوصي خاص کر موږ ریسیبر لر چې ډیر مخ کتلل راکې.
دا جمناسټیک لوبغاړی خوشحال خان وای چې ډیر توان او صلاحیت په پښتنو ځوانانو او هلکانو جنکو دي، خو موقع او سنتیاي ورته ډېر کمی وي.
دا موږ زمونږ عام کسان چې کم دي، دا جی په ګراس باندې گیم کوي، چمن کې یا دسه عام نوروزینو کې، هغه ځینې دي دا گیم نه وي، په بس هغه خپل هغه گیم سٹارټ کړی او کنټینیو ساتلی کنه. دي کې جوړي کسان خوشي یو، دغه زمونږ د مرګي په کلاس خوشي هوا جسوا چې دا زیل خراب نه وي، دا څه ګډېر دغه په کلاس دي شي بیا چې فوم نه وي یا بل څه کنه. جی کې پی کې هم ماشاالله ډېر ټیلنټ دي، او دا سړی کوم کومل شو دي دی په ان شاء الله انټرنیشنل سطح باندې اوزي. دومره مې یقین دي چې ډېر خو ټیلنټ پکې دي. دا سړی کسان چې کوم ټیلنټ لکه بس ځای کیږي لکه سیاغه ټیلنټ پیدا ونه سږي وجه سره چې مقابلونه شو ورده سرکاري سره سہولت پته نشته.
دغه روزنه د سپرلی میله چې د شپږم مارچ نه تر اتم مارچ پورې دوام لري. د دې تابع کون کې وای چې دا سه غونډه به اوس هر درې میاشتې پس د صوبې په بیلابلو برخو کې کول شي. ځوانان لپاره او په خصوصي توګه د بیلابلو مزرو ښکار وګړو لپاره به دا ډول موقع بیا بیا پیدا کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.